شتمه په جنوا کې په یو کانفرنس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځان وژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کېږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د ده پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلي افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځان وژنې ته لاس پورې کړی. یو یې له دوی څخه فاطمې ازادي راډیو ته وویل:
د نهم ټولګي زده کوونکی وم چې له بده مرغه ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغېز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یوه اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بې معنا شوی دی، ځکه موږ هېڅ هدف نه لرو. ډېره ناهیلې شوې یم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې او ډېر خوشینه یم چې نور بچ کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
تنچونی په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. خو تل یې ادا کړې چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، فرشته صحاکه ما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې اونۍ په دې خبرونه کې موز قربانه يم. په دې اونۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې تیر اونۍ د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشو چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمېر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلي دي، خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډونو پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کېږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی. د بحث نه په وړاندې دغه راپور واورو، بیا به راوګرځو بحث ته. د قدرمنې میلمنې هم شته را سره، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون د اړیکې شمیرې وروسته وایم. اوس پام وکړئ راپور ته.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکرو د طالبانو ته خبر ورکول کېږي چې ازموینه یې روان کال د جدې میاشتې په اوومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کېږي، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل:
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت زکړه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو. خیر، ناهیلې، نا امید، همدا صفات شو بی نتیجه.
د کابل یو وسیدون کې چنه غواړي پر راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار لطیب په هنزي فارغ شوی وای. طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په ترلاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی معاینه خانه نه سو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خپرونې ته بیرته راګرځو، بحث ته به راوګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته به راوګرځو چې راسره په خپرونې کې وصل شوي دي. دې نه مخکې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د خپرونې د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولی شئ چې مونږ ته په واتساپ خپلې شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0420230111 او اخر کې یو. زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0420230111. زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021215001. زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021215001. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتس اپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د خزینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکې ونیسئ، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته. پرونه کې نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده، او همداراز د خزو د چارو فعال غلی ولی را سره میلمانه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر خره غلی. فروزان داوودزی هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپل میلمنو ته ورګرځو. قدرمنو میلمنو خبرونه ته ډیر خره غلی. شروع به پر بحث وکړو. مېرمن بهرام، تاسو ته درځو خبرونه ته اول ښه راغلی. که په سر کې دغه د اگزیت امتحان په آزموینه په هکله اوریدونکو ته لنډ ووایي چې دغه کوم آزموینه ده او وروسته له څومره سختیو څومره کړاوونه یو محصل یا یو محصل دې ته توانیږي چې دغه آزموینه ترسره کړي. مهرباني.
سلامونه اونې که هلې تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیت اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کار ترلاسه کولو لپاره یو د طب پوهنځي محصل وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کار ترلاسه کړي او اگزیت اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم په خاني شرایطو کې هر محصول کده 15 تا غوړی چې مخکې لاړ شي نو ډېر سخت شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلات څخه بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصول ته داسې زمينه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوانه همدارنګ د اقتصاد لخوانه د هر زاوی څخه زمينه مساعده شي دا خپل ذکر وکړي. خو په دغه سخت شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم تر سره کړي خپل زده کړې په ډېر کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت وستل یوازې نه د زړه تر ټولو خوشي دا و چې ایزټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کار د دین نمائندګي کوي. دغه ایزټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمائندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی او د دوی کولای شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډېر مننه مېرمن بهرام، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. خدا اوریدونکي هم له دغه ازموینه سره یو څه بلد شول، تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي او دغه یو قانوني سند دی د دغه ازموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطنوالو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته، خو ورزو میرمن ولی ته، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي، دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه بند کړل، هر څه بند کړل، د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه ازموینه یوه ساده ازموینه وه چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل ازموینه به ورکړې وې او دوی به خپل کار ترلاسه کړی و، خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډېر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چیشته پاره کوي چې دغه لاسته راوړنه، دې لاسته راوړنې د بل هیڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي یا ورکول شوې ده، دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم څخه لوړه ممنوع کوي مکتب، بیا تر امر ثانی په نامه، بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د ښځو دپاره دا کار یا غیر عادلانه دی، یا د نجونو اوه کاله تحصیل او تعلیم په هدار سي او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاتې کیږي، دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي دي د لپاره نه دي چې ملک پرمختګ راشي، ملک هوسایي راشي، ملک بسیاي راشي. دوی راغلي دي د لپاره نه دي، خپل مخصوصه اجنډا لري. کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسله په حیث استفاده وکړي، کګوند خدای چې دوی نړیوال په رسميت وپیژني. نو دا سي ټول په یو پلان کې صدر، داس وخت هم وخت هم دوی یو بل فرمان صدروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډیره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې ښه کار، مثبت کار په اقتصادي برخه کې، یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري، دا څه دلیل او سبب نه لري. نو په دغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې، پر تحریم باندې، پر مکتبو پر تړلو باندې، د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د جنو څخه د داخو خروجی از موینه محروم کول باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځانته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري د داخو طریقې څخه یا دغه لاس ته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقا د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار کوي، دا ممکنه نه ده.
مننه مېرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحي کارکونکو په صفت په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحي کارکونکو ته، لکه څنګه چې موږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحي برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکوونکو ته، البته صحي برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډېرې یوه عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسني شرایط افغانستان کې ډېر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مور د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډېره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطحه باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند اوسي او انسټیټیوټونه بند اوسي او وزټې زم پاس نشي، نو دغه کمبوتواله نور هم لوړ درجو ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو، زه فکر نه کوم چې دا موږ په راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمپیوټر پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو غواړو چې دغه پانتونونه او زیت اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه زیت اگزام نه ده پاس کړی. پر حاله ډېری ډاکټران چې په کور دي او دوی وکلان زده کړې ترسره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې لخوا نه دوی نه درس شورای بي کارت وغوښتل کېږي، او د بل لخوا نه دغه اگزیت اگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نه شي راوړلی د کامیابېدلو، دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نه شي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه. نو فکر وکړئ، د وکلو ډاکټران موږ ستاپ کړي دي او نه غواړو چې دوی اگزیت اگزام پاس کړي، نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو، راتلونکو وکلو ته نور چې موږ پتا مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډېر زیاته مننه مېرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. مېرمن ولی، دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړه ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډېره جولانه پریکړه وله، د پخوانه هم ورد مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحي پرسونل کمبود ډېر زیات و، تاسو یې څنګه ارزوئ په راتلونکو کې به افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړې اغېزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسې مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی د دغه پریکړې په اساس به شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې زه نه سم ویلی، خو د تېرو کلونو د ارقامو په اساس چې د تېر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د چار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندې د کوچنۍ د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه بې تاثیر بې په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یې جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ هغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدلو ته و دومره متوجه کېدلو ته چې دوی د ښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي د دوی محروم کې د حقوقو څخه د اساسي حقوقو څخه د روزمره د ورځني ژوند څخه دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت کې نه باندې څه فرق کوي څه تاثیر کوي دا یعنی واقعاً دغه د تشویش او د واقعاً د تشویش وړ خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د ښځو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د ښځو په برخو د صحي برخه کې پر ښځینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي دوی ته اوس اجازه نه ورکول کېږي چې دوی اگزیت اگزام یا هغه آخرین ازموینه چې دوی ته د دې اجازه ورکړي وی چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي هغه باندې هم بندیز لګیدلای دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورستر بل په خزو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنی ته ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په هکله که په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته هغه نیمه تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پوهنتون یا نور طبي پوهنتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشنوونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته وګورو، داسې دلیل نه لرو چې هغه لامل د دې شي چې زموږ خوندې باید ونه شي کړلی خپل زده کړې او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مخته بوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي، په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خوندو ته اجازه د ادامې د زده کړو ورکړ شي، نه یوازې په دې برخو کې، په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې. را سره له کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې، چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري. لري او تشه ډیره زیاته احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیت امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر ورځ دغه د دوی د ورستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړې د ملت سره په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچوي، دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د دوی دپاره خپل یو داخلي چلنج دی، او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس دپاره چې ښځینه په دغسې سختو شرایطو کې په دغسې سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل دپاره هڅې او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي، او په اخره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا د دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي، هم ته نړیوال وطن افر کېږي. دغه د همدې مسالې تر څنګ دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لوی صدمه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل، دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې ته یا د ټرانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شوي. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هېڅ منطق هم نه لري او هېڅ دلیل هم نه قبلوي، دوی راپاڅېږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ دوی په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دي د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سختو شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډېره زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته. میرمن بهرام، په افغانستان کې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډېر زیات و، او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډېره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لاره ونیسي، او که دوی کومه لاره او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچیرې د کوم مثبت فکر د اوسني حکومت سره اوسي، او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به مونږ وشو کولای چې دغه ډېره منفي فاجعې ته چې مونږ خوشینه یاستو ورته ډېر، او د زمونږ د هېواد میندو خویندو باندې راغلی ده، نو دا به یو څه مونږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنی حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلامه باندې دی واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان میرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله سیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان میرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډیره ډیټا او یا وسنی حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې لاله سور کې دی زیګون لامل او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې او ډیره شدید ضرورت اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا سوچند شوې دي نو کچېره د ته تجدید نظر وشي موږ کولای شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نه شو کولای هغه جبران دفتن ولرو دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته نو کچېره راتلونکي کې دوامداره زمونږ دغه تجدیدي نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشتي او هغه په مثبته یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېره مثبت اغیزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50% دغه مشکلات او دغه امار د مرګ میر راښکته به کړو ځکه په ډیر په خاوز راست څخه ډیر خارجي موسساتو او همدارنګ ډیر یو بهرنی ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسساتو نه هدون کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سی افغانستان کې چې خوشبختانه څومره د وړاندې افغانستان په درېمه اله شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطحه کې قرار درلود اما اوس په نړیواله سطحه کې افغانستان بیا بیرته په لومړۍ کټګوري کې شوی ده چې زما په نظر کې دی چې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړۍ څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان مایندو باندې ولري
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه راته منتظر دی سلامونه خپل نوم راته وایي او لکم زموږ اړیکې نیولې ده تاسو زموږ غږ لري فکر کوم چې دا د اوریدونکو اړیکې زموږ سره پریشه وي دا خو تر څو چې هغه برته غي سره وسلی کو ور بشو زموږ بل میلمنه ته میرمن داوځي تاسو راته وایي چې په افغانستان کې فکر کوم چې میرمن داوځي په ډیره بخنه سره چې د اوریدونکو اړیکه را سره وصل شوه دا د اوریدونکو پښتنه او د دې نظر پر وخت لوبته هم تاسو سره ګرځو سلامونه خپل نوم راته ویل کم زی ماډی کني ولې
مننه خورجانې تاسو ته سلامونه خدا پاک دې چروغ جوړ به زستا ته میشنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
اته صاحب خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع مو اخیستې دا تمن اوریدل بم وی څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پختنه نظر راته وایي او دارته وایي چې په سیمه کې مو څومره صحیح ستونزې زیات دي خصوصا د خزو په برخه کې
مننه خدا دې خوشاله کړي سلام ملمنو تمام خورجانې ستونزې خو نه خامخا تاسو ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کاسته نو شذینه ډاکټرانو چې دې کمې دي خورجانې خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بنیزنه چې موږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لوی مسؤلیت دی د موږ خون دي خورجانې زه په دغه سره درته وامه ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خون ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونل هم خورجانې په څو تړله دا غوډ صدا د وستې به دغه خورجانې تللې د نظم د خونو صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبور کړي چې مثال دغه بندیزونه پر خوند ولګي اصلي عامل ده د خورجانې ګور دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځخ مکوي را خپل افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ د افغانستان مشکلات مثال کول خورجانې پر خپل حکومت په وجاړو خپل حکومت ان شاء الله دا کوي اندازي پر یو خورجانې زما په فکر نظر اصلي عامل ده د خوند دي چې مثال
په خورجانې باندې مننه له نظر نمو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تل څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټول منه دا او ټول حالت په پنجاب کې ګرځي د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنه د حجاب په برخه کې نه ده نور برخه هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن داوځي تاسو د غوریدون کی د نظر پاک لڅ وایل لري مهرباني وکي
مننه ما ضرور نظر وخست ګورې کومه اواز تقریبا فکر کوم چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی نو دغه کلمه مونږ په قرار ته باندې اسلام تکرار کړی بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي نو که چیرې په خو وخت کې په دې باندې تحلیل وشي بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو وایو چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتئ اما په انسټیټیوټو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراعت شي اکثریت انسټیټیوټو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انسټیټیوټ اجازه د داخلېدو نه ورکوله دا یو موضوع دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو نو هغه باید تعلیم ولري زده کړه ولري که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه اته د خپل دین د زده کړې نه ورکو نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چي دی خدای پاک څه ویلي یا قرآن عظیم و شان چې زما کتاب دی په هغې کې څه راغلي دي نو یو جاهل انسان نه بیا د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپله لویه اشتباه ده اما نن ورځ مونږ مملکت په هماغه خوا روان کړی دی سبا نن ورځ مونږ یوه مور که زده کړې ده سبا د ماغې لور خپله یو د تعلیم نه بی برخه مور کیږي آیا د تعلیم نه بی برخه مور یو څوک چې په خپل حق نه پیژني خپل دین نه پیژني دا غي نه تاسو د توقع لري نو بنان که مونږ غواړو باید که انتقاد کو په اصلاحي شکل وکړو نه په داسې شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي ځکه همیشه مونږ نقد کړی همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر مخسوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه کړی همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړی ده اما هغه مسائل سبب شوی چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو ګورې د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانې وګورو دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرم ترین او کامل ترین دین د دنیا دی نو هلته خو هېڅکله نه دی ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجرد هغه د امر بالمعروف نوم واوري د هغه رنګ وتښتي او هغه دونه ایره په وجود کې راشي چې هغه لړزه پسې واخلي ځکه اسلام داسې یو دین نه دی اسلام د نرمش دین دی اما که مونږ وایو چې نه د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتئ مونږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو مونږ په هغوی باندې هره ورځ تجهیزات زیاتوو دروازې پې بندو دا د حل لاره نه ده متاسفانه بلکې د نوره هم جمع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیایي
مننه میرمن داوځی میرمن ولې تاسو ته در وګرځو لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډېره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي خپل غږ نه پورته کی څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې مایندې نارینه ډاکټرانو ته بیا دوی به په دغه برخه کې لستون سره کمخ کیږي دوی به بیا څه کوي
ما هم دغه ورور خبر واوریدل د وکسمه ته البته ما داسې دغه وخت چې د نظر دوا قسمه ترلودل یو دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته زه دا دولت خپل دولت نشم بللی په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي دا خبره صحیح ده مستاز درشته هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره ته رجوع وکړي
خو که مېرمن ولی اغه حکومت یا اغه دولت چې دا وریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غاګ ووري د سی یو منبع د سی یو مرجع د سی یو کس چې خلک ورته ورشي او ز د افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژنې نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګند دی. د نه ستم کیږي خلک به چاته غک پورته کی؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې دا سه کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وشي. خلک باید خپل دولت ته خپل منابع او خپل سازمانونه او خپل دولتونو ته دغه وکړي رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. تاسو د دې د نظر اول قسمت برته وسه خبرته لاند راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته، د ملت مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نسته، هیڅوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین چې صادریږي او بس. نو تاسو د دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې خاصن دغه ملامتي به پر شوتو پر جنوب باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو چې دا د نارینهو څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیری یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دغه یو خبره کوي، دغه سي دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسولیت سره بیرته راوخی پونجون او پښو باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول تاسو خپل کړی دي. دا صرف یو ډیر تهجوري او یو ډیر پاسپات او یو ډیر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دغه سي خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان لري، هغه باید ډیر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دا ورور خپل خپل خبرې بیا واوري او په دغه باندې خپل ځینې نظر وکړي چې دغه سیستمونو دغه فاجعې ټول مسولیت به فراوړند او پر خپل ضعیف او خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور څلور کال د جنگ قربانیان دي بیرته پر دوی باندې اچول، دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریم زی، تاسو منتظر پاتې وي. تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوص په ټوله کې دی وی ټولنه د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې، لکه څنګه چې په افغانستان کې دا اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورستر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر ته په دې برخه کې وایي کریم زی صاحب.
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړئ، دا د نړۍ کې موږ دوه نوي نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد وي، د یو ډلې یو ټیم سره، او هغوی راځي هغې باندې حاکم کېږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لویو جرګو دغه دغې ته موږ مشروع او ولسي حکومت وایو. او یو دی دیکتاتورشپ چې دا تاریخ ښودلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نوه معنی دغه وچاغه یو قشر یو د لارا پاتېږي د ټوپک او د جنگ د لارې نه نظام ترلاسه کوي چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي، هغه ټولنه غوته سرټیټي تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجګ نشي او د دوی خلکو مخه ونیول شي. نو دا دیکتاتورشپ د جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم، دا خو نه د ولس په رایه راغلی، نه د ولس په مشوره راغلی دی. دا یو چاره لیګلی دی چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نه اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي، څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي، زیر شي ورته، آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمني لري؟ آیا دا د دې قشر سره، یا د دې نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي، د دې نیم سره دښمنان دي؟ دا هیڅ نو تعبیر څلته زما یو د موجوده دغه کې یو ګډونواله د مرمن داوځي دا و چې د نظام لا تر نو کو په لیس د خوده ولی ما مانی خو ظلم نه کوي، ما ته خو وزاس یو سیاسي او اجتماعي ده، ظلم خو پتا دی ته څنګه ملاتړ کوي، ته څنګه طرفداري کوي، ولی وکی دغه اوس ته په زور په خپل لاس باندې د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغلته یو هوښیار مېرمن ناشته دا غي مخالفت نه کوي زه نارینه ولی وکم نو دا خبره محترمه داوځي کته په هر منطقه او په هر دلیل وي په دا خاور به ډېر خوږي کی دا خاور د پاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه ده چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خور لاندې کی دا غزه یو څه مو دولانه پروسه کال زمونږ د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د میرمنو د کمیټې مسول چې و لازمه باندې ځینو موخ نه هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولېګلو او چې دا کوم باوریدون کې تا یا کوم قوي مرجع ته ورفارود کز موږ غږ پاره کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړو مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي پلار اجازه نه راکول ټولنی اجازه نه راکړو څو تحصیل وکړو اوس دا کوم مرجع ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره جوړتلې سر جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې غواړه راکړي چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې ته نور کړل ورغومې لګو اروپا کې یو کانفرنس پاره کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاره کې هغه درد چې ور سره شریک کړو ګور ستاسو غږ ستاسو د زبون د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ مون نارینه هڅه کوي چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورئ
کریم صاحب په ډېر بخښنه سره فکر کوم د میرمن داوودزی اړیکه موږ سره پرې شوې ده خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر را راټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته چې زمونږ د دې دغه ته د فکر ته او د دې زمونږ هویت ته یو تهدید په ټوله نړۍ کې د افغانستان د میرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه کې دغه جانب مقابل یا مقابل لورې د دغه کې چې دغه ولس د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیره زیاته مننه غلی کریم زای چې خپل نظرم را سره شریک کړ د خبرونې ورستۍ شیبې دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستۍ شیبو کې راوخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغوی ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خپله کې زموږ همدا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیت اگزام مرسته نه دفتر شو یا هغه محصلین چې ته پنځه پنیمه کې پات شوې ده یا هغه باندې ژوند چې اوس لګول شي ویلې دوی ته زموږ همدا پیغام دا چې هر ته تیارې پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نه امید کوي نه حتمان یا تجدید نظر براشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي تاسو خپل زده کړه ته په خپل کورونو کې دوام ورکړئ خپل خويندو ته خپل نور رسون کې نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه مو کړی دی هغه انتقال کړی او الله مهربان ده چې دا مشکلات به ان شاء الله تعالی حل شي
ډیر زیاته مننه میرمن ولی په ورسته یو شیبو کې تاسو نظر هم په دې اکل راخلو کته سوي لري مهرباني وکړئ
ولو خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنې ته د خدمت مصدر شي زه به دا خوند ته یو نصيحت لرم هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی چې بیس دکړي بیا هغه هم هغه زده کړی چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل چې بي شناخت ورکي او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم ورکي نو دا مکات چې د دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي نهیلي بيخي دي مشکل دې خودی کې دا کار خپل کوشش او خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړیدل ته دې هم کار کوي ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی خدمت مدیون یو مننه
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه خغل ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره او همدارزه د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان داوځي او میرمن غلې ولی را سره او همدارزه د کاناډا نه محترم نثار کریمزای صاحب هم را سره وصل وو. ډیر زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو اوریدونکو چې موږ ته مو غواګ وي تر دې دمه پاتې ل ازادي رادیو سره اوسېږي. تاسو په خدای سپارم تر بیا مو الله ملشه.